د تعلیم صوبای وزیر اطیف خان سره څو سواری د تماس نیول هڅه وکړه، د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبرې اترې ونه شوې. بلخوا د دغه چاپخانو مالکانو دړک وکړه، کچری صوبای حکومت د دوی دا غوښتنې ونه منلې نو دوی به هم مجبور شي چې خپلې ټولې چاپخانې او کارخانې به پنجاب یا نورو صوبو ته منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
د پاکستان سیاسي ګوندونو تنظیمي سخت کمزوري او لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوځي واکمنۍ او د سیاسي ګوندونو جوړښت ته تاوان رسولی دی او که څنګه؟ که سیاسي ګوندونه پر خپلو منشورونو عمل ونه کړي نو آیا تنظیمي جوړښت ته تاوان رسیږي او کنه ولس بیا هم ورباندې باور کوي؟ په ازادي پاله یا لیبراله جمهوریت کې آیا نظریه اوس هم د پخوا په څیر د ارزښت وړ ده او که څنګه؟ په پاکستان کې د نظریه پر اساس خلک ووټ ورکوي او کنه؟ د سیاسي ګوندونو اخلاقي ژمنتیا بنیاد څه وي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي او نننۍ خپرونه له تېرې هغې سره تړلې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په تیره خپرونه کې مو د پاکستان په جمهوری تاریخ کې ځینې رجحانونو ته کتنه وکړه چې د سیاسياتو پوهانو په اړه هم له جمهوریت سره تړلی او هم ورباندې اثر لري. د مثال په توګه داسې اکثر کېږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځینو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. په دې لړ کې تیر ځل راته د سیاسياتو استاد ډاکټر محمد وسیم ویلي ول چې په بالغو جمهوریتونو کې داسې نه کیږي.
دا خوشکاره خبره ده چې په بالغو او پخو ډیموکراسیو کې داسې نه کیږي، ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري او د انتخاباتو پر مهال د غړو ګوندونو ته جذبېدو موضوع ته پوهان د ډاکټره خالد غوث په بل نظر ګوري.
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شوی نه دی، ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دا غکس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري.
خو په هاندي ډاکټر هماناز بقایي تیر ځل ویلي ول چې د هر هیواد خپل سیاسي فرهنګ او رویه وي او دا چې د انتخاباتو په موده کې له ګوندونو د غړو بیلیدل یا په نورو ګوندونو کې ورګړیدل دومره لویه خبره نه ده.
چاہے جمهوریت ہو یا جمهوریت نہ ہو، پاور ایکویشن کے ساتھ چلتے ہوئے
کہ جمهوریت وی او کنوی د واک یا طاقت نظام مادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدل شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدلی چې یو طاقتور او باسر کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ور نه کړ نو په خپل په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه.
خو ډاکټر خالد غوث ګړی چې په پاکستان کې ټولنه د فرمان او فرما برداری پر اساس جوړه شوې ده، ځکه پکې جمهوریت هم کمزور دی.
پاکستان کی جس نوعیت سے سوسائٹی
کمنګ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنې سیا معاشرتی جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعدارې ولاړ دی. بلکل تا د ګوندونو غړي مشران او ټولنا او ورسره جمهوریت او ټولنا په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي.
د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړل ده او پکې نن د تیر ځل باسته په کتو هاغو محرکاتو ته ګورو چې د ګوندونو او جمهوریت کمزورې لامل شوي دي. د مثال په توګه نن به تاسې په خبرونه کې واورئ چې آیا د سیاسياتو پوهان د پاکستان او هغه هیواد جمهوریت ته په کتو په سیاسي ګوندونو کې نظریه مهمه بولي او کنه. همدارز نن به خبر شي چې کله هند سره د پاکستان سیاست پرتله شي نو هلته د بهار انتخابات او په پنجاب او سند کې بلدیاتي انتخابات د کومو رجحاناتو ښکارندوی کوي. په دې لړ کې همدا د انتخاباتو موضوع اول څیړو. څو اونۍ مخکې د هند په بهار صوبه کې ولایتي انتخابات وشول چې پکې د مخالفو ډلو اتحاد د وزیر اعظم نریندر مودي بھارتیا جنتا ګوند ته په لوی اکثریت ماته ورکړه. همدارز د پاکستان په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې به ترتیب مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند اکثریت ترلاسه کړ. د رجحان ته په کتو آیا دا ویلی شو چې پر دې سربیره چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت پیاوړی نه دی خو خلک ورباندې باور بیا هم کوي. د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن د نړیوالو اړیکو څانګې استاد وایي د پنجاب او سند بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ښیي چې د تحریک انصاف ګوند هغه تورونه ناسم دي چې ګواکې مسلم لیگ نون په 2013 زیږیز کال کې په عامو انتخاباتو کې درغلی کړې وه او ټګۍ باندې یې دا انتخابات ګټلي ول.
پروینشل الیکشنز ہوتے ہیں انڈیا میں وہ تقریبا تقریباً کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے ہمارے یہاں تو ایک دن
ہند لوی ہوا دن والتا صوبائی یا ولایتی انتخابات ڈیر وقت اخلی موخو پا یو ورز یا دا یوی اونے دن نا دا صوبائی یا قومی اسمبلی انتخابات کونو دا ڈیر وقت لگا بلا پا ہند کے ولایتی انتخابات دا مرکزی یا وفاقی حکومت استازی توب یا مینڈیٹ تا دا ٹول پختنی یا ریفرینڈم مانا لری ہم دا کار دا نریندر مودی لہ حکومت سرو شو زکا چی تر یو یا یو نیم کال واکمنی وروستا پا بیہار کے ولایتی انتخابات شو چی پا کی خلکو دا مودی بی جے پی گند رد کر پا پاکستان کے دا دے برعکس کارو شو پا پنجاب کے دا بلدیاتی انتخابات تو لومڑی پڑاو نتیجے خائی چی خلکو بیا مسلم لیگ نون بریالی کڑو دا سن پا کلو کی یہ پیپلز گند رائے ورکڑی نو اس دا دلیل ہم ورکولی شو چی پاکستان تحریک انصاف چی دا 2014 کال پا انتخاباتو کی دا درغلے تورونا پوری کڑیو هغه بالکل غلط و زکر چی پا بلدیاتی انتخاباتو کی خلکو ہم هغه گند رائے ورکڑا چی پا خواہی ورکڑی و
پیپلز پارٹی کنسولیڈیٹ ہو کے سامنے بلکہ اب تو آرگیومنٹ یہ ہے کہ 2013 میں جو دھاندلی کا الزام تھا وہ بالکل غلط تھا کیونکہ وہی ریزلٹ ریفلیکٹ ہوئے
کہ خلق تر یو حد پر زونو گندونو باور لري نو آیا دا د هغه دلیل زت خبره نه ده چې گوا کې په پاکستان کې د سیاسي گندونو جوړښت کمزور دی د سیاسياتو په هان وای خلک هرو مرو زونو گندونو ترایا یا ووټ ورکوي خود دې دا معنی نه ده چې گندونه پیاوړي دي نو کدا و منل شي چې د گندونو تنظیمی جوړښت کمزور دی او دا چې گندونه پر شخصیاتو ولاړ دي نو آیا یوازې دا د کمزورۍ لامل دی او کنه د لاهور یونیورسيټي اف منیجمنت ساينسز د سیاسياتو څنګه استاد ډاکټر محمد وسیم وای یوازې دا خبره نه ده بلکه په پاکستان کې پوځي کودتاګانو د هغه هیواد سیاسي ګوندونو او مشرتابه ته زخت زیان رسولې دي پوهان وسیم وايي کله چې پوځیان واکمن شي نو په څو کلونو کې د سیاستوالانو یو نسل ختم شي
پوځي مداخله د سیاست مرګ وي ځکه چې د پوځي کودتا په نتیجه کې سیاسي ګوندونه لری گزار کړل شي او د انتخاباتو عمل ختم شي نو ځکه پوځي سیاستونو په څو طریقو جمهوریت ته تاوان رسولې دي د مثال په توګه کله چې پوځیان واکمن سي نو ترلاسو کلو یا پنځو شپږو کلو پورې سیاستوالان او سیاسي مشران له سیاسي میدان وېستل سي نو د سیاسي مشرانو یو نسل ختم سي او بل نسل لس کال پاس راځي دویم دا چې د مرکز په خوښه په صوبو او مرکز کې کسان ټاکل کیږي او د هغوی حکومتونه جوړول کیږي نو د منتخبو کسانو پر ځای غیر انتخاباتي او بی استازیتوب سیاست پر مخ ځي
ان ریپرزنٹیټیو سیاست جو ہے انسٹیڈ اف ریپرزنٹیټیو سیاست
پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیم وائی د پوځي واکمنۍ په نتیجه کې واک یا طاقت مرکزی وي معنا دا چې طاقت په اسلام آباد کې وي بل دا چې پوځي واکمنان چې سیاسي عمل ودروي نو دا دواړه کارونه ډېرې بدې پایلې لري چې په پاکستان کې مثال لیدل کیږي
د پوځي واکمنوی پر مهال واک تل په وفاقي پلازمینه یا مرکز کې پاتې شوی وي د واک یا طاقت مرکزیت د دې په یو ځای کې جمع کېدو او د یو کس په لاس کې پاتې کېدو لپاره د صوبایي خودمختاری تحریکونه وزېږېدل او په خلکو کې هیجان زیات شو او په درو صوبو کې نسلي ملتپالنې زور واخیست د دې مطلب دا دی چې دا ملتپاله روح جانونه او افکار د سیاسي عمل درولو یو نتیجه ده
ډاکټر هماناز بقایی وای په پاکستان کې جمهوریت ته د هغه هیواد د حالاتو په تناظر کې قتل پکار دي د نوموړي په خبره حل ته سیاست له پوځي مداخله جلا نه دی پاتې شوی او چې کله هم پوځي واکمنی وي نو پوځیان خپل سیاستوالان جوړوي او کمزوري ګوندونه له ځان سره یو ځای کوي
کو اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ جمہوریت پاکستان میں کیسے چلتی
ہے دا په دې تناظر کې ګورو چې په پاکستان کې جمہوریت څنګه چلیږي په پاکستان کې ډیموکراسي داسې چلیدلې چې هیڅ کله د ملکی او منتخب مشرانو ادارو او پوسټ ترمنس تعلق له جمهوریت او د دې له مادلې بیل نوي نو چې پوځي کو د تاګانې کیږي او پوځي مشران واکمنان شي نو هغه سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري د دې سیاسي مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هغه ته کمزور سیاسي ګوندونه پکار وي چې هغه د امسا یا لکړو په توګه وکاروي او ځان ته یو سیاسي چهره ورکړي نو همدا وجه ده چې تاسو ګورئ چې پوځي مشران په ډېر شوق د بنیادی دیموکراسي لپاره د بلدیاتي دارو انتخابات کوي او سیاسي ګوندونه نه کوي ځکه چې که سیاسی مشران دا انتخابات وکړي نو واک د ټولنې لاندینه سطح ته رسیږي او پوځیان خو اسی هم پر واک قابض وي نو لدې نه یریږي. ګوره تاسې ولیدل چې سیاسي مشرانو تر اتو کلونو ځنډ وروسته په سند او پنجاب کې بلدیاتي انتخابات وکړل.
پنجاب نے انہوں نے 8 سال ڈریک کیا پھر لوکل باڈیز کے الیکشنز کرائے.
دا کراچی پونتون نړیوال وڑی کو څنګه په خوانی مشره ډاکټر خالد غوث وای نه یوازې پوځي کو دتګانو بلکې د سیاسي ګوندونو پر خپلو منشورونو او نظریو د نه عمل کولو لقبل هم نه یوازې سیاسي ګوندونه کمزوري شي بده بلکې جمهوریت هم کمزوري شي بده.
پولیټیکل پارټیز جب ان پاور آتی نا تو بعض اوقات وہ
کله چې سیاسي ګوندونه واکمن شي نو ځینې کسان د نظریې پر اساس مخې ته راولي او ځینې بیا د قابلیتونو او د مختلفو مهارتونو پر اساس مخې ته راولي. دا دواړه ډول کسان بیا د ګوند حکومت مخ سیرا او استاسي وي. خو زه چې پاکستان ته ګورم نو دلته هیڅ داسې ګوند نشته چې رښتیا هم د خپلې نظریې پر اساس په خپل منشور عمل او سیاست کوي.
له ډاکټر خالد غوث مو پوښتنه وکړه چې د پاکستان د واک سیاست نظام ته په کتو آیا دا ګڼي چې نظریه اوس هم مهمه ده او که څنګه؟ نوموړی وایي نظریه او منشور ډیر زیات مهم وي ځکه چې دا د سیاسي گوندونو او سیاستوالانو د اخلاقی ژمنتیا بنیاد یا اساس وي.
نظریه بہت اهم ہوتا ہے.
نظریه ډیره مهمه وي ځکه چې نظریه تاسو ته ښایي چې فلانی ګوند با پر کوم اساس د مسئلو هواری لارې لټوي. لدې سره نظریه تاسو د اخلاقی ژمنتیا بنیاد هم وي. سیاسي ګوندونه او سیاسي مشران لخپل انتخابي حلقو او ووټ ورکونکو سره د اخلاقی ژمنتیا یو رشتہ لري. دا ډیره مهمه خبره ده چې په پاکستان کې چې سیاسي ګوندونه لووټ کوونکو سره یو اخلاقی شمنه وکړي نو بیا یې ولی نه پوره کوي. د دې وجه دا ده چې ګوندونه تر واکمنې دورستو پر هغه نظریې عمل نه کوي او له نظریې بالکل بې لارې شي.
خو پوهاند وسیم وایي د نړۍ په وسنی لیبراله یا ازادي پاله جمهوریت کې د سیاسي ګوندونو نظریه زیات ارزښت نه لري ځکه چې وس خلک ځکه استازیتوب ته اړتیا لري چې ټاکل شوی کسان دوی ته کار وکړي او مسالې ورحل کړي.
د نظریه سیاست اوس له جمهوریت سره یو ځای نه ځي. جمهوریت دولت کارونو کولو ته وایي نو ځکه دا غوی نمائندګي په کار وی او د نمائندګي یا استازیتوب مقصد همدا وی چې د ولس خبره واوریدل سي او ولس بشمار مسلې لري. نظریه بیا هم په هندستان او پاکستان کې استعمالیږي لکه د مذهب استعمالیدل. سیاستوالان د ووټ اخیستو لپاره نظریه استعمالوي خو تر دې وروسته اصلي خبره دا وی چې کوم منتخب کس پخپل حلقہ کې څومره کار کوي.
پوهاند وسیم زیاتوي ک نظریه په وسنی سیاست کې مهمه وای او په پاکستان کې خلکو ګوندونه د نظریو پر اساس ټاکلې نو د ټولنې عقیدوي جوړښت ته په کتو باید انتخابات مذهبي ګوندونو غټلې. خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نظریاتي طور ته لوګ جو ہے ان کو ووٹ دیتے تو آج
په پاکستان کې خلک د نظریاتو پر اساس اوټ نه ورکوي. که دا کار کاوه نو بیا باید د اسلام پال ګوندونه تر ټولو مخکې وای. په هند کې جمهوریت پیاوړی او په پاکستان کې بے ثباته دی خو په انتخاباتو کې دواړه هیوادونه یو ډول وي. په دواړو هیوادونو کې امیدواران د خپلو انتخاباتي حلقو لپاره د خدمت کولو په نوم پارلمان ته ورځي. د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړي د ولس په منځ او دولت یا ریاست او دولت سرمنځ د منځګړي کردار ترسره کوي نو ځکه نظریاتي سیاستوالان ورسته پاتې سي. هغه خلک چې په عدالتونو کې نفوذ لري د اوبو په اداره کې په وابډا کې د نوکرویو ورکولو کار کولای سي هغه زیات مهم وي. نو په دې صورت کې خلکو ته د یو بادار او همي ضرورت وي د نظریه نه.
خود نړیوال وړیکو استاد ډاکټر خالد غوث له پوهان ډاکټر محمد وسیم سره مخالفت کوي او وای د ګوندونو نظریه مفکوره او منطق ډیر زیات مهم وي ځکه چې کله چې خلک ګوندونه څاري نو د ګوندونو نظریه د هغوی د کار لارښوونه کوي. ډاکټر غوث په دې لړ کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق مثال ورکوي او زیاتوي چې له نوموړي سره سخت اختلاف کېدای شي خو د هغه نظریه او تګلاره روښانه وه.
هم ډیفر کر سکتے ہیں ٹوٹلی ضیاءالحق کی پالیسی سے. ہم انہیں بہت زیادہ کریٹیسائز کر سکتے ہیں.
موږ د ضیاءالحق له تګلارو سره پوره اختلاف کولی شو. موږ پر هغه ډیر زیات تنقید کولی شو خو موږ ته دا روښانه وه چې ضیاءالحق پر کومه لار روان دی ځکه چې موږ د هغه پر منطق پوهېدو چې د کومې نظریې مفکورې
نظریه او یا فکر پر اساس کار کوي، او دغه نظریه فکر او سوچ د پاکستان ټولنې او سیاست اسلامایزیشن یا اسلام پالا قبول وو. نو موږ ته دا ډیره په سپینه معلومه ده چې هغه هیواد دړې وړې کړ او سخت تاوان یې ورته ورسو، خو دغه دریس روښانه وو. نو کله سیاسي ګوندونو سره یو واضحه نظریه نه وي، نو زر بیلارې کیږي، شمنتیا نہ خی او بیا تاسو محاسبہ ہم نشے کولی
ریل کر جاتی ہے اور ان کو پھر آپ اکاؤنٹیبل بھی ہولڈ نہیں کر پاتے ہیں.
اور جن کو پنننے خبرونه کی تاسو اوردل چی واز د سیاست والانو او د هغوی د واک یا طاقت سیاست طریقې نه، بلکې پوزی واک منې هم په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جوړښتونو او تنظیمی حالت ته تاوان رسولې دي. بلدا چې ځنې په هان غنی چې په جمهوریت کې خلک هغه کسان منتخبوي چې د دوی د ورځنی ژوند اړتیاوي پوره کړي، اسانتیاوي ورته برابر کړي او مسالې حل کړي. نو ځکه په وسنی دور کې نظریه مهمه نه ده، خو نور پوهان بیا له دې نظر سره اختلاف کوي او وایي د ګوندونو نظریه یا آئیډیالوژي ډیره مهمه وي، ځکه چې همدا د هغو ګوندونو د اخلاقي ژمنتیا اساس، د هغوی د کار لوری یا سمت روښانوي او د نظریو پر اساس ولس کولای شي چې ګوندونه محاسبه هم کړي. آیا د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو پوهانو دا خبرې د پاکستان او بالخصوص پښتون میشته سیمو سیاستوالان مني او ورسره موافق دي او کنه؟ دا موضوع به د جمهوریت پر راتلونکو خبرونه کې د سیاسي ګوندونو لغړو او مشرانو سره وڅېړو. اوس مو په مخه
جمهوریت.